السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پایل سوه. دوشنبه ده د بریا حمل میاشتې 28 د اپریل 10 ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د دغه سازمان د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو حضور ضروري دی. ښاغلی ګوتریش پرون یکشن به په یوه ټویټ کې ویلي چې په بشري چارو کې اوس د ښځو او نجونو ږغ کمرنګه سوی، خو کله چې دوی په دې چارو کې برخه واخلي نتیجه به یې د ټولو لپاره پیاوړې وي. طالبانو چې په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و، تیره اونۍ ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د ښځینه کارکوونکو کار منع کړ. یونما په ځواب کې په افغانستان کې له خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پورې کارونو ته ولاړ نه سي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسي چې له کبله به یې د سیلونو د راوتلو احتمال وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې دغه ورځ د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې نن به د اورښتونو له کبله په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو د اوبو سطح لوړه او شاید د سیلابونو د راوتلو سبب سي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه یو خبر پاڼې کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشتي غوښتي چې د سیل خطر ته پام وکړي. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان پرون د هند په غوره لیګ سیالیو کې په دریو پرله پسې توپونو سره درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لوبه کوي، د کلکتې رایډرز د لوبډلې په وړاندې د باولینګ یا توپ وهنې په څلورمه ور کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي پرله پسې وسوځول چې دې ته په کرکټ کې هیټریک وایي. په فوټبال کې هم که کوم لوبغاړی درې ګولونه ووهي هیټریک بلل کیږي. راشد خان د کلکتې رایډرز ټیم اندریو رسل، سونیل ناراین او شیردل ټاکور وسوځول. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وایي ژر به د دې جبهې په تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د دې جبهې یو غړي عبدالحفیظ منصور پرون پر خپله ټویټر پاڼه ښیلي چې له یوې میاشتې راهیسې یو شمېر کارپوهانو پر نویو ګمارونو کار کړی او د خپل کار نتیجه یې د جبهې مشرتابه ته سپارلې ده. منصور دا ټویټ یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د نظر د اختلافاتو له کبله د جبهې له ویاندویي استعفا وکړه. ده په یوه ټویټ کې د مقاومت جبهه په انحصار پالنې تورنه کړې او ویلي دي چې له همدې کبله استعفا کوي. د مقاومت جبهې تر یوې مودې پورې په پنجشیر او د بغلان په اندراب کې د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړی سو، خو اوس داسې ښکاري چې فعالیت یې خورا ټکنی سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخت اعلان وکړ چې پلاوی به یې د جمعې تر ورځې پورې سعودي عربستان ته ولاړ سي چې په دغه هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو استازولیو د بیا پرانیستلو لاره هواره کړي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د سعودي عربستان یو پلاوی تهران ته لاړ او همدارز د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې له یو بل سره وکتل. سعودي عربستان د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له دې وځنډولې چې ایرانی اعتراض کوونکو د یوه سعودي شیعه ملا د ادامېدو په اعتراض کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. د اروپایي اتحادیې د ایسایي مرکز یوروستات د دې اتحادیې د نفوذ په اړه اټکل کې ویلي چې د 2022 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د 2003 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به د دې اتحادیې د غړو هیوادونو نفوذ په سلو کې شپږ کم سي. یوروستات دا اټکل له دې سره سره کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته میلیونونه اوکراینیان د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته کډوال سوي دي. یوروستات وایي چې له سږ کاله د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د نفوذ د کمېدو بهیر بېرته پیلېږي او تر 2003 میلادي کال پورې به د دې اتحادیې نفوذ 420 میلیونو ته ورسیږي. اوس د اروپایي اتحادیې نفوذ 453 میلیونه اټکل کیږي. په اکثرو پرمختللو هیوادونو کې د ماشوم زیږولو ته لیوالتیا په کمېدو ده. خبرونه مو د 15 بجو په خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري یو شمېر دینی عالمانو د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړه له بندي سره مخالفت وکړ. دا هم اوري چې په تخار کې د پوهنتون یو استاد نیول سوی چې لا یې درک نه دی معلوم. په بل لاپور کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې په هرو لسو کورنیو کې نه یې د ناس مړولو لپاره کافي خواړه نه لري.
پورې مو سره یې چمره څنګه د کړي اړ یو ځان راته وی لکن بدر کی و مو سره مرسته د کړي
د تخر ځنی وسیدون کې وای چې دو بو ساته چې تسوي لدې کبله د دوی جوړې څاګانی و چې سوي دا هم ورې چې خلک وای د رمضانۍ کلچر تر پوخا کمرنګ سوي په خبر پښتونخوا کې د سخدریزو وسلول پر ضد د عملیاتو پیلولو په اړه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پریکړه د پښتنو ملت پالو مخالفت سره مخامخ شوې ده. دروژې په مناسبت د ازادي راډیو د ځنګړي لړۍ یو بل برخه هم خبرو. تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غواړیست بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزې درا پورونو برخېته. څو دینی عالمانو د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړه لبندي سره مخالفت وکړ او وی ویل چې اسلام نجونو ته تر پوانتونه پوري د زده کړو اجازه ورکړې ده. یو دینی عالم اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي کله چې لور ورڅخه وپوښتي چې په اسلامي نظام کې نجونو ته د زده کړو اجازه نسته نو وشرمیږي. خو د طالبانو یو سختریزي وزیر دا ډول نیوکه د بغاوت په معنا وبللې. تفصیل لیسمت سروانه.
د طالبانو د حکومت یو سختریزي وزیر د یوشمیر دینی عالمانو د دې پښتنې په وړاندې چې نجونې د تعلیم حق لري خبرګون وشوت. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دو دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر مخنیوي انتقاد وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي او هغوی پریږدي چې شونځي او پوهنتونونو ته لاړ شي. د شنبې په ورځ دینی عالم عبدالرحمن عابد وویل نجونې د پریښو دل شي چې له هلوکانو په جلا ټولګیو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د هغوی شون کې هم شزی وي خو کدا سي آسان کانه وي چارواکي دې ورته برابر کړی. عابد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې لوري چې اوس شونځي ته نشي تللی دی ورته شرمنده دی ځکه چې هغې ته ځواب نه لري. یو بل دینی عالم توریالی همت چې د طالبانو غړی هم دی وویل نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. همت زیاته کړه اسلام ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي خو په حجاب او خاص چاپیریال کې. د زیاته کړه رغنده انتقاد باید وشي او اسلامي امارت باید په دې غور وکړي که انتقاد نه وي هلته بیا د فساد احتمال شته. د جمعې په ورځ د طالبانو د لوړ زده کړو وزیر ملا ندا محمد ندیم خبرداري ورکړ چې ملایان باید د حکومت د پالیسیو پر ضد خبري ونه کړي. ظاهرا د ملا ندیم خبرداري د یو بل دینی عالم څرګندونو ته په اشاره و. دینی عالم عبدالسمی غزنوی په یو مدرسه کې طالب عالمانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم پر سر په اسلام کې د نظر اختلاف نشته. د غزنوی په وینا اسلامي حکومت څرګند دي او د هغو پر اساس د نجونو زده کړې روا او د منلو دي. عبدالسمی غزنوی په خپلو خبرو کې چې په یو ویډیو کې خبرې شوې د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي او وایي هغوی چې وایي د نجونو د زده کړو لپاره شرایط برابر نه دي شرایط دې ورته برابر کړي ځکه چې دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې نجونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي. غزنوی دا هم ویلي چې اسلام نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او کله یو واکمن امر د خدای او رسول د امر خلافي نو د واکمن امر د منلو نه دی. د طالبانو د لوړ زده کړو وزیر ملا ندیم بیل دی چې د چانوم واخلي وویل نه اطاعت کولو ته د خلکو د تشویقولو نتیجه څه کېدای شي. نتیجه یې دغه حکومت په وړاندې بغاوت ته اجازه ده. څوک چې د نظام په وړاندې بغاوت ته خلک راپورته کوي آیا مسلمانانو ته ګټه رسیږي که تاوان؟ طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې لشپشم ټولګي پورته لزده کړو منه کړې. خوشبنه وکړه چې د 1400 لومړي مریض کال په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو متوسطې او لیسې پرانیزي خو هغوی نه یوازې خپله داشبنه عملي نه کړه بلکې نجونې د پوهنتون لزده کړو هم محروم کړې. د زده کړو ترڅنګ افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې له کار کولو حمامونو پارکونو او سپورتي ځایونو ته لته
هم منشي ویدي. په تخار ولایت کې د پانتون د استاد سبحان الله سبحانی خپلوان وای هغه نجدي درې څلويشت ورځې مخکې د طالبانو استخباراتو نیولې خو تر نن پورې په اړه معلومات نشته. د دې خبره سبحانی بیگونه دی او نو په هیڅ چی په کوم جرم طالبانو نیولې دی.
په تخار ولایت کې د پانتون د استاد سبحان الله سبحانی کورنۍ له طالبانو غواړي چې هغه لبنده خوشی کړي. د خغلی سبحانی یو خپلوان ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلی چې هغه د 1400 لومړی کال د کپ پشپاړسمه په تعلقانو خار کې د طالبانو استخبارات ونیو. دا چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي زیاتوي، نه پوهیږي چې د سبحان الله سبحانی جرم څه دی. د یاد کس له قوله خغلی سبحانی لومړیو کې 1300 د طالبانو د استخباراتو په نظارت خونه کې وو، خو وروسته یې د تخار محبس ته ولیږه. په ورته وخت کې له موضوع یوې بلې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې سبحان الله سبحانی له دې عمله چې په ټولنیزو رسنیو کې په طالبانو نیوکه کړې وه بندي شوی دی. د سرچینې د هویت د خوندیتوب په موخه د نوموړي په غوښتنه یې موږ غږ بدل کړی دی. د وای ټولنیز شبکې ټول افغانستان کې فعال دي، ټول پکې خپل نظر لیکي او دا د هر هیوادوال حق دی. سبحانی لدی زیات جرم نه لري. له اسلامي امارت د خاغلی سبحانی د کورنۍ غوښتنه ده چې هغه هر څه ژر له بنده خوشی کړي، ځکه د دکتورا او تیزس د دفاع وروستۍ مرحله یې وه. څو لس زده کړو پاتې نشي. دوسیه یې اوس مهال د کندز په نظامي محکمه کې ده او خپله د تخار ولایت په محبس کې ده. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د سبحانی لنیولو بې خبري خای. موږ په دې اړه د طالبانو له استخباراتو سره پر لپسې اړیکو وروسته هم په خبرو کولو بریالي نشو. دا په تاسې حال کې چې طالبانو ورسیو کې یو شمېر نور ټولنیز او مدني فعالان هم نیولي چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د قلملار بنسټ مشر متی ولاویسا په هرات کې د پوهنتون استاد رسول عبدی پارسی، په پنشیر کې محلي سندرغاړی موسی شاهین، خبریال مرتضی بهبودی، نرگس سادات او الهه دلاورزی له هغو فعالانو دي چې د طالبانو په بن کې د خود برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه خبريږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د ملاتړ کمیټې د طالبانو لخوا د فعالانو د خپل سرونیونو شکنجه او تهدید په اړه ویلي وو چې دا وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل کلنی راپور کې چې روانه میاشت خپور شو لیکلي وو، طالبان د خلکو د نیونو او شکنجې لپاره له غیر قانوني لارو ګټه اخلي. له دې ټولو اسنادو سره سره د طالبانو حکومت د خپلو کسانو لخوا د بشري حقوقو نقض ردوي، خو د بشري حقوقو بېلابېل ملاتړي بنسټونه بیا طالبان په دې ډول کړنو تورنوي. د طالبانو له بنده خوشې شوي یو شمېر معترض خو ځو ځنې نور فعالانو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو شکنجه کړی او نامناسب چلند یې ورسره کړی دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
تر پرونو لړی ته دوام ورکو. د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په پاکستان کې په هر لس کورنیو کې نه یې د ناس مړولو لپاره کافي خواړه نه لري. د ادارې ټینګار کړی چې افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورونو یوازنې لار د دبليو اف پی د مرستو دوام دی. د نړیوالو لمرستو سره سره ډیر افغانان چې مرستو ته اړتیا لري شکایت لري چې مستحق کسانو ته مرستې نه رسیږي. د اسمت سروان راپور اورو.
د خبرو نړیوال پروګرام وایي د نړۍ په هیڅ هیواد کې داسې نه ده چې په هرو لسو کورنیو کې دي نه کورنۍ د کافي خوړو د ترلاسه کولو ستونزه ولري. دبليو اف پی پرون یکشنبه پر خپل ټویټر باندې ښلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې وضعیت ناوړه شوی دی. د دې ادارې په وینا تیر کال یې په افغانستان کې 20 میلیونه افغانانو ته مرسته ورکړې ده. خو له دې سره سره هر ورځ ازادي رادیو د خلکو شکایتونه ترلاسه کوي چې مرستې نه ورسی شي او له سخت کړاو سره لاسو ګریوان دي. دوه تنو ازادي رادیو ته داسې ویلي:
ارې او ځان را ده وی، لکن وادر کی و محترم راستنه ده کړي خیر ده. خدای په کندري کې اجم زمو تو اجم ز په کار به کستم په پټم مری و په بعد اوراځه ما
دا نوې 13 کومکا بسیار اس مګم به مردوم فقیر اج نه مرسه کلان په پیسې دراست.
د تخار ولایت د مرکز تعلقان شهر د زینو سیمو یو شمیر ځای وسیدونکو وایي چې ترمزکی لاندې دوبو 7-8 او لکبلې د دوی نیمه جوړې څاګانی و چې سیوی دي. د دې ولایت اړوند چارواکي د خلکو ستونزې منی وایي چې یو لړ پلانونه لري چې په عملي کېدو سره به د خلکو ستونزې ورسی. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې د زمکه لاندې اوبو کچه کمیدو د دې ولایت وسیدونکو اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت مرکز د تلقان خار یو شمیر وسیدونکو وایي چې په ورستوي کلونو کې د دې ولایت مرکز اړوند په زینو سیمو کې د زمکه لاندې اوبو کچه ټیټه شوې او لامل د زیات شمیر کورونو د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. د تلقان خر یو وستون کې امن الله په دې تړه وازادۍ روډیو ته وویل:
چا خوش ده مو سیستم او رسولین
ده او بوت څه وچې سبې ده موږ د شا کو بونه درو د شاري او بور سونی ادارې ته مڅو ځلې مراجعه وکړه خو څوک پم درنه نه کوي. وسو څاکندون کو تل زر افغاني ورکړي چې یو څو متر نور څا وکیندي ګوندي وبره وځي.
د تلقان خر د سرایسنګ سیمې یو وستون کې فرید احمد هم وایي چې د دوی په سیمه کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي.
چوای د خار څه پیغام برده
د نیمه جوار او څاګان او په ټیټی شوی دی او یا هم موچی شوی دی موږ نه پوهیږو چې څه مساله ده د څاګان او په د ټیټی دو په حال کې دی او دې مسالې موږ اندېخمن کړیو
سلوې خلنا مين الله چې له شل کالو رئیس دی او بو د نیمه جوړو څاګانو د کیندلو په برخه کې کار کوي هغه وای دی په خاپه پرتل ساش کال د زمکه لاندې او بو کا چټټه شوې ده
شو میکنیم چې هغه په اون راځه 1 متر 2 متر
ته په خاپه پرتل د زمکه لاندې او بو کا چټټه شوې ده په ځینې سیمو کې تر 2 متر او په ځینې سیمو کې تر 3 متر پورې د او بو کا چټټه شوې ده
د تخار دی او بو رسونه او د خاري فاضله بو د ادارې چارواکي هم د خلکو ایدا منی وای په هیواد کې پر لپسې وچکالی د نفوس زیاتوالی او د اقلیم بدلون هغه لاملونه دي چې لامل یې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده د یادې ادارې امیر کریم الله حقیار بیک آزادی رادیو ته وویل
دلیل پوین رفتن سطح آب در ولایت تخار
د تعلقان و خار په اتو ناحیو کې د خاري اوبو رسونی څلیر ساعته خدمتونه فعال دي د نفوسو زیاتوالی وچکالی او د هوا تودوخه هغه لاملونه دي چې لامل یې د تعلقان و خار په ځینو سیمو کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي زمونږ څاګانې ژورې دي او فعال دي
د یاد ولایت یو شمیر سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله شکایت کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د نیمه ژورو څاګانو د کاریزونو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ په خبر پښتونخوا کې د سختریزو پر ضد د عملیاتو د پیلولو په اړه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پریکړه د پښتنو ملت پالو له مخالفت سره مخامخ شوه هغوی ادعا کړې چې ترهګري د دوی پر سیمه په لوی لاس تپل سوې ده د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې وروسته له دې په پاکستان کې په تیره خیبر پښتونخوا کې امنیتي پیښې زیاتې سوې پریکړه وکړه چې په دې صوبه کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي اسمت څاروان تفصیل راکوي
د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو د پاکستان د ملي امنیت پر دې پریکړه چې په دغه ایالت کې د تروریستانو پر ضد پراخ عملیات پیلوي خبرګون وشوه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیه عمومي عملیات پیلوي د کمیټې د خپل غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شر خلاص شي د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي چې که حکومت او پوځ یو ور بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شبي تر هغه پر ضد عملیات کوي دوی مخنیسی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د اعلان شویو عملیاتو په خبرګون کې ویلي چې د پښتنو په خاوره کې هیڅ چاته د تپل شوی تر هغه پر ضد په تشپنامه عملیاتو کې د پښتنو د بیکوره کولو او ځپلو اجازه نه ورکړي او پر ضد به مقاومت وکړي پښتین پر خپل ټوئیټر باندې همدارس د پاکستان حکومت او پوسټ د تور غوتنی ولی او لیکلی چې تروریزم له څلويشتو کلونو راهیسې د حکومت او جنرالانو پالیسی ده د عوامي نشتل ګوند د خیبر پښتونخوا ایالت مشر ایمل ولی خان پر خپل ټوئیټر باندې کښلی چې د ملي امنیت په کمیټه کې د ترهګری پرځت د عملیاتو په اړه تر پریکړه وړاندې باید لومړی هغه کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي چې ترهګری بیرته راوستي دي د همدارس ویلی چې چاته به اجازه ورنکړي چې پښتانه د جنگي اقتصاد د خسو او خاشاکو په توګه وکاروي د پاکستان د سنا جرګې په خوانې غړې ملت پال سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې ترهګری د پاکستان د حکومت د ناسمو پالیسیو زیږنده ده او مخکې هم په دې سیمه کې عملیات شوي چې نتیجه یې نه لرله
دلته مونږه پښتانه وطن پال ګوندونه ځکه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د نظامی عملیاتو د تصمیم ځکه مخالف یو چې دا ترهګری د دهشتګردي د پاکستان د حکومت یا د دولت د غلطو پالیسیو له قبله پیدا شوې ده دوی هغه پالیسی نه بدلی چې کوم په افغانستان کې او د پښتني سیمو کې د پالیسی ده دوی مخبردار ده چې دوی مخکې هم دغه عملیات کړیو او هغه کې دهشتګردي نه ختمه کړل البته پښتانه ډېر زورونی وو وجل شو کورونه وران شو بې کور شو نو هغه تجربه په نظر کې نیول سره موږ د دې عملیاتو د پیشنهاد مخالف یو
د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داور هم د عملیاتو له پیلېدو سره د مخالفت پترس کې ویلي چې تیر ځل د ضرب عصب په عملیاتو کې کومه توره وهل شوې و چې اوس بیا د عملیاتو خبرې کوي په 2014 میلادي کال د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې د ضرب عصب په نوم عملیات وکړل چې په نتیجه کې تر 1 میلیون ډیر خلک بې ځای او کډوال او د پاکستانی طالبانو په شمول سلګونه کسان ووشل شول په پاکستان کې په ورستی یو کال کې تروریستي بریدونه زیات شوي او یوازې د روان 2023 په لومړیو درو میاشتو کې تر 125 زیات پولیس وشل شوي دي د پاکستان د پوز د لوی درسیز جنرال عاصم منیر او د پوزي استخباراتو یا ISI د مشر جنرال ندیم احمد انجم په ګډون د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې په داسې حال کې د تروریزم پر ضد عملیاتو پریکړه شوې چې پاکستان له شدید اقتصادي او سیاسي بحران سره مخامخ دی او له بلې خوا انتخابات په مخ کې لري
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم هر کله کوو په پیل کې بل ملالی بشیر څخه ووري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی
دی هیل ورسپانې پروند د 2023 کال په اگست میاشت کې افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو د وټل په اړه پر انتقادونو لیکنه خبره کړې ده د لیکنې په پیل کې راغلی چې سپینې مانی د 2023 کال په اگست میاشت کې افغانستان د وټل په اړه د پنځشنبه په ورځ پر 12 مخونو خپل ارزونه خبره کړې ده په دې ارزونه کې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر اداره انتقاد شوی چې د اوسنی ولسمشر جو بایدن تر واکمنۍ دوه مخکې د هغه پر وړاندې انتخابونه محدود کړي وو د بایدن حکومت استدلال کوي چې دوی مجبور ول افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي ځکه مخکنی ولسمشر په دې اړه له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړې و د هیل ورسپانې په لیکنه د بایدن ادارې له افغانستان هغه وخت شاوخوا 300 متحدان او امریکایي وګړي و استل او د خلکو د استلو هغه پروسه له ګډوډۍ سره مخامخ شوی و دا هغه وخت چې کابل هم د طالبانو لاسته ورغی هغه وخت په زرګونو کسان په کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي و چې د کار د تخلیه یا د خلکو د استلو پروسه پیچلې کړه او یو ځانمرګي برید هم تر 180 زیات افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل د سپینې مانۍ په دې ارزونه کې چې تر عمل وروسته بیا کتنه بلل سوي دغه ستونزې منل سوي خو اسناد په خپل بحث پرون کې بلل سوي دي ځکه دا ورسپانې په لیکنه بلابلې کمیټې په پام کې لري چې دغه موضوع وڅېړي د هندستان آنلاین پرونی فرست پوسټ پرون په افغانستان کې پر شوزو انجونو د طالبانو پر فشارونو او په دې اړه د تازه خبرګونونو په باب لیکنه خبره کړې ده د لیکنې په پیل کې راغلي د دې لپاره چې طالبانو ته قناعت ورکړل سي څو په غیر دولتي سازمانونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز پاتې ورسوي اروپای ټولنې په افغانستان کې خپلې مرستې مشروطې کړې دي فرست پوسټ د دینو خبري سرچینو په حواله لیکلي چې اروپای ټولنې ویلي په افغانستان کې خپل مرستو ته په هغه صورت کې دوام ورکوي چې لمړی د طالبانو اداره د شوزو پر کار بندیز پاتې ورسوي د ټولنې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وباله او ویلي دي چې له افغانستان سره تر هغه خپل مرستو ته دوام نسی ورکولای چې د جنسیت موضوع ته پام ونه شي خبرونه د اروپای ټولنې د اعلامیه یو برخه راخسته چې لیکلي دي له طالبانو غواړي چې شته ته په برابر او په مفهوم ډول د مرستو رسولو په چارو کې ونډه ورکړي چې شته وکړاسي په ټولنه کې فعال ونډه ولري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماد اپریل په 4مه وویل چې په ننګرهار کې د شزنه کارکونکو د کار مخنیول سوی ده یوناما په جواب کې لغپلو څباندې 3000 نارینه او شزنه افغان کارکونکو غوښتل چې تر بل امر پورې د کارونو تنځي طالبانو په 3 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د شوزو پر کار بندیز لګولې وو خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وي ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو اړو کسانو په ځانګړې توګه اړو شوزو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغیزمنې کړې دي
ځینې افغانان وایي چې پروژې کې د رمضانۍ فرهنګ تر پخوا کمرنګه شوی. دوی وایي چې د طالب ځواکونو د محدودیتونو او پښتنو له کبله نسي کولی چې پروژه کې د رمضانۍ په ګډون ډیری پروګرامونه ترسره کړي.
سندره چې په خوا په د روژې په شپو کې د افغانستان په کوڅو او واټونو کې اوریدل کېده او د کورونو دروازې به د رمضاني پروګرام د سندرې ویونکو ډلې لخوا د خوږو خوراکي توکو، میوو او پیسو د ورکولو لپاره ټکېدې. د کابل ښار اوسیدونکی ناصر خپلې د رمضاني ویلو کیسې تاسې کوي.
په تیرو روژو کې به موږ وتلو او دا شعرونه مو چې لا هم یاد دي ویل: رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک یا ماه رمضان، این خانه است کیست کلکینش کلان، خدا بچه بتید نامش رمضان. بیا که د کور مخته به غر و ویل به مو: این خانه است کیست روخش سوی کوه خدا، دختر بتید نامش بی بی کو. بیا به مو به لرګی و دروازی ټکولی، پخوانی خلک ډیر ښه و، موږ ته به بیا یو څه راکول.
خوس یو شمیر افغانان وایي چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نشي کولی دغه دود ترسره کړي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به رمضاني د جشن په څیر وه، خو اوس دا دود پیکه شوی دی.
رمضانی به پخوا د جشن په څیر وه. له کوم وخت نه چې امارات راغلی، موږ د شپې له کوره هم نه شو وتلی. ځواکونه یې وایي چې ولې راغلی او د څه لپاره څه کوي او داسې نورې پوښتنې.
خو په هرات کې هنرمندان او فرهنګیان وایي دا دود به ترسره کړي. د هرات یو هنرمند نعمت الله حسین زاده وایي که څه هم دغه دود کم شوی، خو هنرمندان هڅه کوي چې سږ کال د رمضانۍ لپاره کلیو ته ولاړ شي.
رمضانۍ یو ښه دود دی. په هرات کې هغه کلیو ته چې موږ ځو دا دود لري. هنرمندان دا پروګرام د روژې له شلمې څخه پیلوي. که څه هم دا دود پیکه شوی، خو ځینې خلک رمضانۍ پروګرام ته ځي.
ښاغلی حسن زاده وایي پخوا به رمضاني سندرې له موسیقي سره ویل کېدې، خو اوس ورسره موسیقي نشته. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د رمضاني ویلو دود د طالبانو لخوا منع شوی او یا دا چې مخنیوی به یې وشي، د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانې په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د خیر د هیڅ کار مخه نه نیسي. خو نوموړي ویلي چې هر څه باید د اسلام له احکامو سره سم وي او هیڅوک نشي کولی چې په خلاف یې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر هغه جشنونه چې پخوا به نمانځل کېدل اوس نه نمانځل کېږي او په ځینو مواردو کې د دا ډول جشنونو مخه نیول کېږي.
ژوند په روژه کې
نصیر الله جلال دے د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ د ننګراج د کلی اوسیدونکی یم. د سیول انجینری د لوستو څخه وروسته په 1983 کال کې د شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی یم. د انجینری په مختلفو برخو کې مې کار کړی دی. د هیواد د آبادۍ او بیا رغونې په برخه کې ډیر زیات هلې ځلې مې کړی دی. د سړکونو واش پروګرامونه، استنادي دیوالونه، مکتبونو، کلینیکونو مختلف ساختمانونه د هیواد د آبادۍ لپاره مې تقریبا 10 کلنه کاري تجربه لرم. د هیواد په آبادۍ کې روژه خو د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، ډیر زیات خوشحال یو. خو مشکل دا ده چې اوس کار کسب نشته دی. هر څه قیمت ده، بازار خپل سر ده. څوک چې په څه شي په څو باندې خرڅوي بس خپلې خوښه ده. نو کنټرول نشته چې حکومت یې کنټرول کړي. نن به یو کیسه غوندې وکړمه. ماشومان راسره وو، بس بازار کې روانه ما. ماشوم راته ویل: دا راته واخله بابا، دا واخله او دا واخله او دا واخله دا واخله. بس زه به همداسې تیرېدم، روان به ما. بیا به راته ویل چې دا واخله. بیا چې اخر چې یو طرف ته شم، ماته وی څنګه وایي: دا غوږونه خو دې کار کوي که نه کوي؟ ما ور غوږونه خو مې کار کوي، خو جب مې کار نه کوي. جب کې څه شی نشته، تا خو صحیح ده، هر څه وایي. خو جب کې مې څه شی نشته، څه وکړو؟ پخوا به د سرخان به رنګین وو، هر قسم میوې به وې، خوراکونه به وو، او یار دوست به هم غږ کوله. بس ګډه به هم روژه ماتې کوله. اوس چا ته غږ هم نه شو کولی، ځکه چې بس د سرخان رنګ نو
بیرنگ دی
د حکومت نه میم دا توقع کوم چې باید د خوراکي مواد کنټرول وکړي او نرخونه چې دی منظم وساتي.